رادیو آزادی.
سلامونه له غرمی مخکې لاس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د آزادی رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
ځینو رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پر دوو افغان ښځو د نامعلومو کسانو لخوا د چړې په واسطه حمله شوې. سرچینو ویلي مخپټو کسانو پر دغو ښځو په داسې حال کې پرون پنجشنبه حمله وکړه چې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ دفتر ته روانې وې. د جمهور خبري اژانس په ګډون ځینو رسنیو لیکلي حمله کوونکي د دغو ښځو له ټپي کولو وروسته له سیمې تښتېدلي دي. دوی اونۍ مخکې هم په اسلام آباد کې په ورته پېښه کې دوې افغانې ښځې ټپیانې شوې وې. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو د حقونو د فعالانو او خبر اعلانو په ګډون په زرګونو کسان پاکستان ته ولاړل چې هلته یې د نورو هیوادونو لپاره د پناه درخواستونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج چټک شوی دی. د ایران او ترکیه ولسمشرانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د ټولګډونه ځواب ویونکي او استازي حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دواړو ولسمشرانو پرون په یو ګډه بیانیه کې چې د ایران د ولسمشرۍ معنی خبره کړې، له هر ډول قومي او فرقوي تبعیض پرته د افغانانو د امن غوښتنه هم وکړه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه ترکیه ته لاړ او له خپل ترک سیال سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحث وکړ. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیر سه شنبه د لاوروف په ځواب کې وویل افغانستان ټولګډونه او ځواب ویونکی حکومت لري. د ترکیه او ایران او روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترکیه، روسیا او ایران له ګوتو په شمار هیوادونو دي چې د طالبانو ډیپلوماتانې منلی دي. دنمارک د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره د 2,200,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون د دنمارک د دې نوې مرستې خبر ورکړی. دغې ادارې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دنمارک له 2015 کال راهیسې د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره څه باندې 6.5 میلیون امریکایي ډالره مرسته کړې. بل لور ته طالبان وایي د افغانستان لپاره د ناروې شارژ دفیر پال کلومن بیکر ویلي هیواد یې په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره 3.9 میلیون ډالر ځانګړي کړي. یو امریکایي چارواکي ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په خصوصي ډول ایران ته د دغه هیواد د پولو په اوږدو کې د تروریستي ګواښ په باب خبرداری ورکړی او ویل شوي دا خبرداری په ایران کې د رواني میلادي میاشتې تر هغې حملې مخکې ورکړل شوی و چې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د امریکا یو چارواکي پرون د نوم نه ښولو په شرط د ازادۍ راډیو ایراني څانګې ته ویلي د امریکا حکومت د خبرداری ورکولو د مسؤلیت په خوانی سیاست تعقیب کړی او دا خبرداری د دې لپاره شریکیږي چې په تروریستي حملو کې د بېګناه خلکو د وژلو مخه ونیول شي. د جنوري میاشتې په درېیمه د ایران په کرمان کې په 2 چاودنو کې تر 90 زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دغه چاودنې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د څلورم تلین پر مهال شوې وې. د ایران د استخباراتو وزارت تېره اونۍ ویلي د کرمان په بمی بریدونو کې د عادل پنچیری په نوم د داعش ډلې یو غړي لاس درلود. د ازادي راډیو فردا څنګه د دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي د کرمان د بمی بریدونو څو تنه عاملان چې د داعش غړي دي نیول شوي او دوه نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل الباس وایي په عراق کې باید د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ پر بهرنیو ځواکونو روانې حملې ودرول شي. دغه بهرني ځواکونه د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش د وسلوالو په وړاندې مبارزه کوي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون عراق ته د سفر پر مهال ویلي اسپانوي ځواکونه د عراق د دولت په غوښتنه په دغه هیواد کې دي، کله چې بغداد وغواړي دغه ځواکونه بل عراق ووزي. په عراق او سوریه کې د دغه ایتلاف پر ځواکونو له اکتوبر رئیس د ایران پلو عملي شولو خاطر یو نیم سل زلو ډیری حملې شوي. او په روسیه کې د آزاد اروپا آزادی رادیو د خبریال السو کورماشویوا د بند پرون پنجشنبه سل ورځې پوره شوې. که څه هم په دې اړه فشارونه زیات شوي چې د نورو امریکایي وګړو په څیر په روسیه کې د هغې زندانی کول هم ناحق وګڼل شي، خو دغه خبریال لا هم په بند کې ده. کله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له ویاند ویدان پاټیل ته تیره چهارشنبه پوښتنه وشوه چې آیا د بهرنیو چارو وزارت دا زندانی کول ناحق ګڼي که څنګه. هغه ویلي زه تازه معلومات نه لرم چې دغه زندان کولو ته کوم مشخص نوم ورکړم، خو په بار کې د امریکایي وګړو خوندیتوب زموږ لپاره لومړیتوب دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د میلیونونو هغو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې نن سبا د خوړو له کموالي سره مخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام پر روانو شپږو میاشتو د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره 180 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي که څه هم د بشري مرستو له لارې په افغانستان کې د یوې انساني غمیزې مخه نیول سوې ده، خو د بودیجې د کموالي له کبله ټولو اړو کسانو ته د مرستو رسول ستونزمن سوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مسؤل فیلیپ کراف ازادي راډیو ته وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام هر څو چې په 2023 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسانو ته د اسرائیلي مرستو لړۍ بنده کړي او له کبله یې سلګونه زره ښځې او ماشومان له خطر سره مخامخ سي. هغه زیاته کړه
At this moment, one in three people in Afghanistan
دا محل په افغانستان کې په هرو درو کسانو کې یو تن نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي. دا محل هر ولایت له بحران او یا هم د خوړو د کمښت له لوړې کچې سره مخامخ دي. زیات کورنۍ په ډیرو سختیو کې ژوند کوي. دوی له بد اقتصادي وضعیت، د وزګارتیا له لوړې سطحې سره مخامخ دي او له ناچارۍ د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي او له خپلو وروستیو سرچینو کار اخلي.
په افغانستان کې د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دغه چارواکي ویلي چې له یوه کال راهیسې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې کولی سي چې له تر ټولو نهیلو کورنیو سره د خوړو مرستې وکړي. فیلیپ کراف زیاته کړه چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په جنوري میاشت کې 2 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې او د تغذیې اضطراري مرستې برابرې کړې، حال دا چې د دې شمېر دوه برابره زیات کسان مرستو ته اړ دي. هغه زیاته کړه چې په راروانو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 1.6 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې 8 کسان له مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره په مستقیم ډول خپلې مرستې شریکې کړي. د ننګرهار د مولوي خالص فامیلیو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دا کم مواد ویشل کیږي دغه د ناکې مشر سره روان وي. ملک هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وی دوستانی وی یا انجینر ور سره هغه دی برابر دی. د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ورکوي، نور دو هیچ چاته دا مواد نه ورکوي. دغلته بې سرپرسته کورنۍ پاتې دي، دغلته د هیئت راشي دا دې وګوري. دغسې خلک پکې شته په والله چې بېګا تارین دي، خو داسې بعضې ملکان چې هغه پکې خپل لیکي یا ما غو ټول پکې همدغه خپل دي او نور خلک په دې کې نه اچوي، ټولې پکې خپل اچولی دي. دغه خوارو غریب خلک همداسې پاتې دي.
دغه راز یو بل اوریدونکی وایي
د مرستیا پورې علا چې شروع را دای زما په کور کې ماته 2-3 ماشومان د وینې سرطان پراته وي، تلسیمیا ورته وي او په خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک مې نشته دی. او را دا دومره مستندوی ادارې دي، دا 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 د وړو کارډونه ورکوي، دا ښه دي بد دي دا مونږ ته نه ملاویږي، نه چاره کړي دي راته او نه زما کور لیدلی او نه ورخوي څوک او نه ماته راکوي وروره. او دا مهرباني کولی شي زه پازر وخم دای بډې سخت حالات کې په دې کې ژوند کوم. زه غواړم چې ما سره مرستې وشو چې نه کېږي وروه ایسته بته نه بار کوو وزو بته نه خواته بته نه کډ وړو زه مجبور یو چې بس د ولګې څوک ماران نه دي چې خاورې وخورو د ولګې سره وخت تیر کړو. سرمایدارو ته ورکول کېږي، غټو خلکو ته کېږي او غریبو ته نه ورکول کېږي. وسلام.
له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر زیات کړی دی. ملګري ملتونو ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 9.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان 13 میلادي میاشت په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي وو چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونیز خبرونی نور بستی ته شرغ لاست. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. خلک په ځانګړې توګه شدي د روغتیايي خدماتو ترلاسه کولو لپاره لڅ ډول ستونزو سره مخامخ دي. د لارو لیریوالی، د شدینه ډاکټرانو نشتون، د کلینیکونو نشتون هغه ستونزې دي چې شدو یادې کړي، خو تر دې ورهاخوا هغه کوم خندونه دي چې شدي ورسره روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې مخامخ کیږي. د بیپولو ډاکټرانو یا ایم ایس ایف ادارې د ورستی سروې له مخې د 60% څخه زیاتو پوښتل سوي ځواب ورکوونکو ویلي چې میرمنې د نارینه وو پرتله د روغتیایي خدمتونو د لاسرسي په برخه کې له پام وړ خنډونو سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړ کیږي. اوریدونکو په نور بست خبرونه کې به لومړی په دې اړه باندې یو راپور واورو، بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو. د نن ورځې میلمنې اغلې مستوره سیلاب او اغلې اوژی امیل دي، خو تر دې مخکې یو راپور.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله ډېری ښځې او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي، په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړې کیږي چې له امله 138 ماشومان اغیزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي، طبیعي پیښو، وچکالۍ، د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیایي سیستم اړمن خلک اغیزمن کړي، او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیایي خدمتونو ته ډیر کم او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک، د پاک اوبو د کمښت او روغتیایي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 30 د پاک اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشوالی تر ټولو ستره ننګونه بللی چې له امله یې 212 ثابتو او ګرځنده روغتیایي مرکزونو فعالیت بند شوی او 2 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګه د 2023 کال په اګست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمه ییزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولي چې 140,000 ماشومان اغیزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیایي مرکزونه شته، خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي خاطرې ازادي راډیو ته وویل،
مردم دسترسی داره.
په لعل مرکز کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري، خو په لرې پرتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده. روغتیایي خدمات ډیر ښه نه دي، په روغتونونو کې درمل نشته.
خریداري دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکي چمن علي وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیته روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو، په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو، کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند محدودیتونو لګولو روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسی کم کړی، او له همدې امله ښځې د روغتیایي خدمتونو له کمښت سره مخ کیږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بستی روانه ده. په دې خبرونه کې زموږ میلمنې اغلې مستوره سیلاب او اغلې اوژی امیل دي چې د ښځو د حقونو فعالانی دي. په راپور کې تاسو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړ کیږي. په دې برخه کې به خبرې پیل کړو. اغلی سیلاب، تاسو ته هم شرغلاست وایم، او اغلی امیل تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. مننه چې تاسو وخت وایستې. لومړۍ پوښتنه به اغلی سیلاب تاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر دغه چې تر اوسه پورې 21 افغان میندې ثبت شوي دي چې مړې کیږي د روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله، چې دوی امیدوارې وي او مړې کیږي، ستاسو په نظر آیا فکر کوئ چې دغه شمیر کې دا چې تر دې هم زیات وي، ځکه چې ځینې وختونه هغه ارقام چې باید ثبت سي نه ثبتېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنې میهمانې ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مهم بحث ده او زه به ډېره زیاته خوشحاله یم په دې بحث کې خپل د وزارت صحت عمومي د بخش یا هم هغه متخصصین چې په دې بخشو کې کار کړی وای هغوی وایي چې مکمل معلومات مو د هغوی نه اخیستی وای. خو څه نه څه معلومات او هغه موارد چې د مونږ سره دي یا مثلا په خپل اجتماع او ټولنې کې ګورو دغه گزارش ما هم واورېده هم د تاسو د رادیو له طریقه هم ما ولوسته. په دې گزارش کې د 21 مېرمنې چې ذکر شوي دي فکر کوم چې د دې تعداد په ډېر زیات کم وي ځکه افغانستان څلور دېرش ولایتونه په دې کې ولسوالیګانې په دې کې هغه سیمې چې هغه له خپلو ښارونو نه ډېرې لرې پرتې سیمې دي هلته به تګ راتګ ډېر زیات سخت وي هلته به مصاحبې ډېرې سختې وي هلته به روغتیایي یا صحي امکانات اصلا هیڅ وجود نه لري. نو زه فکر کوم چې دغه آمار چې ذکر شوي دي دا آمار به ډېر کم وي او تر دې به لا ډېر آمار وي د مرګ میر د میندو او د ماشومانو چې تناسه زه هم ترې خبره یم دا د بدخشان طرف ته دی امید تاسو پوهېږئ چې هلته لرې سیمې دي هلته صحي مراکز موجود نه دي هلته اناسیه ډاکترانې نشته هلته هېڅ اصلا د صحي بخش کې هېڅ نوه فعالیتونه نه دي سوي. نو کېدی شي دغه آمار په د افغانستان په پرتو لرو سیمو کې که چیرې یو یعنی یو تلاش وسی یا هم یو تحقیق ور باندې وسی نو دا آمار به ډیر زیات وي تر دې چې دغه آمار خپور شوی.
مننه ډیره اغلې امیل ستاسو خبربل پښتنه وکم تاسو چې کله لری پرتو سیمو ته سفرونه کوي کله ګوري چې په کلیو کې شذې لڅټا واستون سره مخامخ دي چې روغتیاي خدمات تر لاسه کړي.
مننه کوم لوري تاسو ته سلامونه درنې خور سیلاست او ټول خوږ اوریدونکو ته خبره ده چې افغانستان یو دودیزه ټولنه ده. د دې ټولنې کې په لری پرتو سیمو کې هغه مېرمنې چې ناروغه کېږي خو تاسو پوهېږئ خو یو د کورنۍ تاوتریخوالي یو خو د اقتصادي کمزورتیا وجې او دغه مریض دغه څوک چې ناروغه ده او ضرورت لري چې باید یو صحي مرکز ته یوړل شي. اول خو بدبختي په دې کې ده چې هغه صحي مرکز کې با کیفیت دوا یا کافي دوا هغه نشته. بل دوی نشي کولی چې هغه روغتیایي مراکز ته ځانونه ورسوي. ډېر علتونه دي چې افغان مېرمنې هغوی سره لاس او ګریوان دي تر څو چې هغه بیخي د درد نه دونه غورځېدلې نه وي په ځای کې. زه فکر کوم چې د هغه تکلیف چې څونه د خپله آواز پورته کوي چې زه مریض یم ډېری زمونږ خلک البته په اطرافو کې زیاتره یو فیصدي زیات دی په اسانۍ سره د دې غږ نه اوري چې رښتیا به مریض یي او د دې به پالنه وکړي او دا ویسي او خپل هغه مسؤلیت وګڼي څوک ورسره لاړ شي ښه به شي. حتی هغه محلي دواګانې هغه یوناني دواګانې هغه څه چې دوی عقیده لري ورباندې او کلي استفاده کړي تجربه کړي په هماغه باندې اکتفا کوي هماغه ورته ورکوي چې ښه به شي او ښه به شي. حالان چې هغه به داسې یو جدي تکلیف ولري څه د امیدوارۍ په وخت کې څه غیر امیدوارۍ په وخت کې اما دوی همیشه په هغه سنتي دواګانو په هماغه باندې اکتفا کوي تر هغو چې هغه دې حالت ته ورسیږي چې هغه د تداوي نه به پاتې په هغه صورت کې هم دا کمبخته بیچاره دی نشی کولی یا نی اوڑی یا نیتی نشته یا دغه مراکز دوی نه لری پرتی دی و اطراف که خود دغه ستونزی هم شته دی چی دغه سی مراکز ته لاسرسی یو ترانسپورت غواړي یو مزل غواړي. دا ستونزی په افغانستان کې زیاتره و هغه تیر وختونو کې هم ډیر خدمات اونک شو کړی دغه سکتور صحی البته دې کې نیمګړتیاوې زیاتې وي. که څه هم پیسې سیلاب غوندې راغی، خو دوی هغه سې جدي اساسي او بنیادي کارونه چې باید کلیو باندو ته ولرې پرتو سیمو ته شوي وي متاسفانه هغه تر سترګو کېږي نه. او که چیرې هغه مراکز شته دي اوس نه ډاکټر شته او نه درمل شته، اوس چې بیا دا ښځې په کورونو کې شول او یو څه ستونزې ورته ولاړ شو، سفر وطن نه وتل او هغه شو، دا کسان نشته دي. دغه ستونزې لا پسې زور اخیستې دی او یعنی صحي خدمات روغتیایي خدمات په لرې پرتو سیمو کې په ولایاتو کې بیخي تر سترګو کېږي نه. زه بیخي حیران پاتې یم که دوی بیچارهګان مریض شي نو دوی دا درد څومره تحمل کړي، دوی څومره وزغمي چې همدغه حالت باید تحمل کړي او اصلاح نه شي. خو نه پیسې شته، نه لاره شته، نه څوک شته چې دا بوزي. البته ډېر کم خلک دي چې دا کار کولای شي، خو یو فیصدي زیات خلک ډېر محروم پاتې دي. ډېر سړی خفه کېږي دغه حالتونه چې ګوري، بیخي هغه ښځو ته سړی حیران شي چې دا کمبخته په هر حالت کې باید خپل هغه درد وزغمي، که په هر حالت کې دی دا باید خپل شکایت دونه ونه کړي. تمام ورځ سرګردانه به د کور په کارونو کې باخته وي، اما د دې حق نه لري چې زه مریض یم او د دوا حق لرم چې ما څوک ډاکټر ته بوزي، صحي مراکز ته بوزي، دواخانه او درمل ځای ترلاسه کړم او معاینات صحیح مې وشي. دې ته څوک توجه نه کوي، دا همداسې بابیزه ګڼي. زیاتره ښځې واقعا هغه راپور چې نشه شو هغه نه زیات خلک تلف کېږي، له منځه ځي. اما د دوا او د دارو او د ډاکټر او د صحیح مراکز درکم نه لګیږي. بیخی بیخی تست بوای پنشت کی حساب دی اوس وخت ته، خو بیخی د مراکز دسی کم رنگ شوی دی او پیتا شوی دی چې دا غوی وزور لیدل کیږي نه.
مننه ډیره اغلی امیل زبرت، تاسو تر اعظم اوریدونکو، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوریده. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. د روغتیاي خدماتو ته د شوزو پر لاسرسي باندې پر دې موضوع خبرې روانې دي. لومړی به له هغو پیغامونو څخه واورو چې د ازادي رادیو اوریدونکو پر همدې موضوع باندې لمر سره خبرې کړي، او بیا به بیرته ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د ساجان د کلي اوسېدونکی. کلینیکونه خو نو ستا د دوا په بخش کې یو دانه په پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبین کې دی، د ساجانو په لپاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نسب کې ډاکټرانه نسب کې ډاکټرانه د ګور دا یو ډاکټر دی، کجې د سر درد ماغه ډاکټر دی، کجې د میجه مریضي ماغه ډاکټر دی، کجې د ډوک مریضي ماغه یو ډاکټر دی. بس ته ناس دی ګره دغه یو نقطه درکوي. د دوا سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل دا رقم دا چې سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي. بس نقطه راکې چې بیا د بازار دوا راوړو اشرم په وسی، بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي. یو دوا درې په د کلینیک کې شینې دا مخلوق ورځي، بس نقصې ورکی د ار مرزي د فار چې خپل ډاکټر لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د فار جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډوکو جلا ډاکټر دی. دلته بس د ګور دا یو ډاکټر دی، د ګور دا یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي، په کې یو نه سي. هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای د کلی دی، دوه دوه ساو نه پر ورته نه سي، ټیلی او تنبی برای یې هر شي شروع وکړ خو نه پرسیږي. نو
ما نوم بسم الله جان دی، د زړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي، او د واوی خونه هغه ځای خون لږ دي. معنا یو دوه دوه پر کټګوري کې په دې خوده سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګور د جلاسي ډاکټران چې ماز نقصې ورونه نشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی. او وس د مور ورسو معنا یو یو پرکټ کولی راکه مالا وایي او راز مون پالتو سیم مریضم نه سیستم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې وس ما ز نخصه راکه مرشه په وسیم سیدی. دا غي یو ډاکټر دی، بس پرچی الته درد کلته دوا بس درو غورځي بس خلاص. چې د اړ مریضي ډاکټر جلانی مستګټ نه کوي، ولې موږ چې ته به مو یې ماغره هغه ډاکټر دی کوم د پرمیده درد ورسو ماغه ډاکټر دی، کوم فرایا زنګون درد کی چورسو ماغه ډاکټر دی، کدا صاحب مشکلی په سر مو درد یغه ماغه ډاکټر دی. چوس خالي ډاکټران سره جلاسي مرته نخسه را کی ترچې به برابر کین سي دي.
زما نوم سلیم احمد دی. موږ اوس په دغه اجل مریض باندې داسې اخته یو، داسې لارې دي چې موږ راورسېږو دلته مریضان راورسو، بېرته موږ د هغې بیا دوا ولاړ شو، ولې د ډاکترانو امکانات نشته، رش زیات وي. په دغه وخت کې موږ سره مریض یا سا ورکوي یا بیا دوا پاتې شي، چې موږ یې چنایي ته رسوو هغه یا سا ورکړي پر لرې بنې، یا د رش د کبله د هغې نا امید پاتې شو، دوا نه ورسېږي.
زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود همدغه ده چې ښځینه ته یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي، البته نارینه ډاکټر ته، او ښځینه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي. او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي، که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي، خامخا دا خو ښځینه افغانان صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه. او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که ښځینه ډاکټران ته موقع ورکول شي، د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه. په هغه صورت افغان ښځینه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. پر دې موضوع باندې د یو بل اوریدونکو غږ هم اول اورو، بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه خپل نیمروز ولایت سیدون کې متاسفانه دا بتوایم چې روغتیایي خدمتونه نیمروز ولایت کې پنځه ولسوالۍ کې هغه اندازه چې باید وای نه شته، ځکه چې ښځینه ډاکټران نشتون باعث د دې سوې دي، او یا هم د مسیر لیروالی هم دا باعث سوی چې ډېرې ښځې زایمان پر وخت باندې خپل ځان د لاسه ورکړي، په شهادت ورسي یا وفات سي. نه ښځه ژوندی پاتې سوې، نه اولاد ژوندی پاتې سوی. ځکه چې یو ملګری مو خورې دلارام ولسوالۍ کې تقریبا نږدې دلارام ولسوالۍ ته دلته وضع حمل موضوع یوه، نو اته هلته داسې کادر یا ښځینه ډاکټران نه وي چې دې ښځې ته رسیدګي وکړي، حتی چې د دې هغه درد کنټرول کړي. نو دا باعث شو چې دې دغه مسیر څه ځان نیمروز ولایت راورسوي. خو نیمروز ولایت کې کله چې راورسېدل دلته هغه کنټرول څه ځکه چې خارجه سوی وه، همدا وفات شو، همې زوی وفات شو. یعنی دا ستونزه نه یوازې زما ملګري ته پیښ شوې، ډېری کسانو نورو ته مثلا دا مشکلات پیښ شوي دي، چې متاسفانه دا ټول د دې باعث سوی چې مثلا کادر ښځې یا ښځینه ډاکټران نشتون دی، او بل د مسیر لیروالی دی. اوس موږ په ځینې ساحو کې کلینیکونه لرو، ولې متاسفانه امبولانس نه لرو، متاسفانه ارتباطات نشته، چې مثلا یو مریض چې وضعیم لکوي یا نور مشکلات لري هغه دغه قدر څوک نشته چې مثلا دغه مسیر سه راانتقال کړي تر کلینیک کبر، یا مسیر د لارې خراب دی، د یوې قریې څخه بلې قریې ته راتګ د ستونزو سره مخ دی. کله چې یو مریض د ستونزو سره مخ کېږي هغه باید ډېر په احتیاط سره انتقال شي، ولې متاسفانه کله چې امکانات نه وي حتی تر دا مسیر په دې مسیر تر شفاخانې پورې متاسفانه وفات شوي، یو یا هم په دننه په شفاخانې کې چې راوام رسي، خو هغه کادر یا هغه برخه چې مثلا واقعا و دې مریض ته رسیدګي وکړي، ښځینه ډاکټران یې وسیونه، او یا هم نور امکانات داشي نسته. متاسفانه په دې خاطر ډېری کسان مدلسه ورکړي دي، خاص دغه مشکلات پر اساس.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو د اوریدونکو تبصرې مو واورید، او د دوی ستونزې چې په خپل سترګو باندې لیدلې او تجربه کړې دي په خپل ځان باندې. غلی سیلاب، تاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو په نظر په د روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي په برخه کې اقتصاد څومره رول لوبولې دي، او تاسو په نظر دغه ستونزه په دې وروستیو کې څومره زیاته سوې ده؟
یو خبر ډیره واضح ده، تاسو نه څه کولای د اقتصاد ارز نه تنها داسې د صحي سکتور نه، بلکې د هر هغه مورد نه چې د انسان پورې ارتباط لري تاسو هغه لري وبولئ. فرض مثال د مخکې زمونږ د ستاسو میلمنې ډېره ښه خبره وکړه، افغانستان یو دودیزه ټولنه ده، په افغانستان کې ډېر عرفي مسایل مطرح کېږي، په افغانستان کې ښځې په خپلو پښو نه دي ولاړې چې هغوی مالي تمویل د خپل طرف نه وکړي، هغوی د کورنۍ له طرف نه یا د ورور د پلار یا د خاوند د طرف نه هغوی مالي تمویل کېږي. نو دا ډېر زیات رول لري په دې کې چې متاسفانه بعد موارد حتی باعث به مرگ به امو مریض کیږي. د ما هدف د مریض نه تنها د خزینه بلکه نارینه هم دی، په کو کې اطفال هم شامل دي. متاسفانه په افغانستان کې په دې ټول تیر کلونو کې او په فعلي شرایط کې د خبره نه مطرح کیږي چې د صحي سکتور سره مالی کومکونه نه ایسوي. بدبختانه او متاسفانه یو تعداد ډېر د مونږ دوستان هغه کسان چې هغوی په صحي بخشونو کې دوی کار او فعالیتونه یې درلودل او د هغوی لاس ډېر بر و په دې کې چې هغوی باید صحي سکتور ته ډېره توجه کړي. متاسفانه او بدبختانه چې ډېره توجه یې ورته ونه کړه، هغه مالی تمویل چې د نورو خارجي دونران د افغانستان د صحي سکتور سره کېده متاسفانه چې هغه پروژه باندې مصرف نه شوه. نو د دې لقبل بدبختانه او متاسفانه چې ټول د افغانستان خلک او هغه قشر چې هغه اقتصادي ستونزې لري دای ګالي، نه هغه خلک چې اوس په نورو ممالکو کې دي او ښه ماشاءالله اقتصادي وضع یې هم ډېره ښه ده. تاسو که د افغانستان شفاخانه مد نظر اونیسه یا مثلا صحی کلینیکونه مد نظر اونیسه دا په دوه بخشو باندې تقسیمی گی، یعنی آقا دی سی آقا شخصی دی کنه دوی خپل ځان ته امکانات برابر کردی دی صحی تناتر. خب متاسفانه و بدبختانه فعلی شرایط در افغانستان د خلق و ترده حد پوری رسیدل در سیغوی پا کل که نور هیت تن نداری تو ورسی گیده که سیغوی شخصی شفاخانه ترلرسی اول تا دوی خپل تداویانی اوکی. یو هم دولتی شفاخانه دی، پخوا په دولتی شفاخانو کې څه ناڅه درمل پیدا کېدل، څه ناڅه ډاکترانو هم توجه کړی و. بدبختانه او متاسفانه په فعلي شرایطو کې یو د اقتصادي له نگاهه، دویم دا چې تاسو ګورئ چې روزانه د افغانستان تخصصي کدرونه او د افغانستان هغه کادرونه چې هغوی په صحي بخش کې ډېر زیات کار و فعالیت درلود، هغه ورځ تر بلې دوی وځي د افغانستان او افغانستان متاسفانه چې دار له لاسه ورکوي. پخوا که خلکو شخصي شفاخانو ته نه شوی تلای یا مثلا د اقتصادي له نگاهه یا ډېر نور موارد هم مطرح کېدل، اما اوس خلک توانایی د دې نه لري چې حتی دولتي شفاخانه ته لاړ شي که هغه 40 افغانۍ یا 50 افغانۍ دي. بله بدبختي د دولتي سکتور د صحي بخش کې دا ده چې هیچ هغه حتی ابتدایی امکانات تو زین کلینیکونو که یا پو زین صحی مراکزونو که نسته. ما تو خیل زداد ما دستار گودیده لی حال ده مریض یا اختلاف ورکی پا عملیات که متاسفانه و بدبختانه چه ترگو پایواز ویلتی گی چه دنه نشفخانه که مثلا مونگا سفتکتون نلارو، مونگا نور دوان نلارو، مونگا دجرهی لباس نلارو، د مریض لباس نلارو، دا وقت لیتا سی دی بیرون نلاروی ترگو مریض دی، اغا مریض قرض که و اغا مریض دی اطراف نلاغلی و ترگو اغوی خپل مالی امکانات برابر اول متاسفانه و بدبختانه چې هغه مریض دی عملیات په سر لاله سوار کې دا یو هغه واقعیت چې دا ما په خپل سترګو لیدلی او بدبختانه او متاسفانه چې په فعلي شرایطو کې د صحي سکتور وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. دا هم دوه علت لري، زه فکر کوم چې ما ستاسو ډېر وخت نه یې نیولی. یو علت هم دا ده چې د افغانستان هغه کادرونه ورځ روزانه دوی د افغانستان نه وځي او په همدې تلاش کې دي چې باید له دې نه خارج شي. دویم ډېر لوی ترین نقص دا ده چې متاسفانه او بدبختانه بیا هم راځم دې ته چې مونږ دودیزه ټولنه مد نظر نیسو، اما دا مد نظر نه نیسو چې حتی اقل تاسو ښځو ته د هغو صحي امکاناتو زمینه مساعده کړئ چې بل نارینه ډاکتر ته ضرورت پیدا نه شي، دوی نارینه ډاکترانو ته ورشي او حداقل دوی په خپل پښو ودرېږي او خپل هغه اقتصادي مشکلات د سهیر نگان دوی خپل حل کړي.
ډیر مننه غلی سیلاب، زبر ته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریده. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده. اوس هم زموږ د خبرونی دریم میلما ډاکټر صاحب فرید عمری لمر سره د سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب مننه چې تاسو هم وخت وېستي او لمر سره خبري کوي. تاسو څخه زما پښتنه ده چې د میندو د مړینې تر ټولو لوی لامل تاسو په نظر باندې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه بشیر صاحب، آقای بشیر، زه هم خپل لیکلی سلامونه لمړی تاسو تاسو تخنیکی همکارانو او ډیرو معزز محترم او میلمنو ته وړاندې کوم. پریله چې ټول روغ جوړ وسی او را به شو افغانستان ته د تاسو د سوال په تړاو باندې چې دلته مختلف عوامل دې سبب کیږي چې هغه د مایندو یا د خویندو د مړینې کچه لوړه کړي. اول کرا شدو ته چې هغه په ناوړه رسوم و عادات چې دي، یعنی یو مور یا یو خور که چیرې حامله کیږي هغه د نسایي ولادي د نظره په هر ترایمستر کې حداقل باید یو ځل ډاکتر ته لاړ شي، هغه نه دي. او دوهم دا چې خپله باندې هغه مورګان یا خویندې چې هغه حامله وي هغه اکثر هم هغه په ولادت په کور کې کوي، یعنی دی نه غواړي چې هغه روغتونونو ته ولاړ شي چې تر څو پورې دی هغه مشکل یا هغه ولادت په صحیح توګه باندې تر سره شي. نو دې نه علاوه نور په خپله باندې هغه عادات چې مثلا یو خور یا مور په کور کې مریضه کیږي هغه په ځان باندې سختي تېروي، یعنی خپل خاوند یا د کور نور غړو ته نه وایي چې هغه ولاړ شي یا کلینیک ورڅخه لرې وي. نو که چیرې دغه نور عوامل هم شتون لري، که دغه ټول عوامل را ټول کړو دای دوی باعث کیږي چې یعنی د خویندو یا د میندو یا د میرمنو د مړینې کچه لوړه کړي. لیکن آغلی بشیر که را شدو ته چې تر اوسه پورې داس دقیقه سروې هم نه ده شوې او داسې ډاټا هم په لاس کې نه لرو چې یعنی په افغانستان کې د میندو یعنی د مورګانو مړینه دی نه ته اونا سبقه مړینه دی نظر ذکور ته یا نارینه و ته زیاته وي. بیا په ادیدې تر څنګ بعضې امراض شته چې په هغه کې زموږ هغه خویندې او میندې هغه کمې وخته کیږي او نارینه زیات وخته کیږي. نو که راش مختص خبرې را ټولومه اصلي تا سوال ته چې د مورګانو مړینه یا د خویندو مړینه هغه عامل چې ما تاسو وویل د هغې په بیس کې کیدلی شي چې دی ارقام لوړ شي، یعنی د مړینه کچه یې لوړه شي.
ډاکټر صاحب تاسو وویل چې په هر ټرایمستر کې باید یو ځل هغه ښځه چې امیدواره یې باید ډاکټر ته ولاړه سي. دغه ټرایمستر څه ستاسو هدف دغه دی چې هر درې میاشتې کنه؟
دقیقا، یعنی که چیرې زموږ یو خور یا مور هغه حامله وي یعنی په هر درې میاشتو کې حداقل دی بار یو نږدې روغتیایي مرکز ته ولاړ شي او هغلته هغه ښځینه د نسایي ولادي متخصص یا ډاکټره چې ده د هغې سره باید مشوره وکړي او هغه لازمه درمل چې ورته توصیه کیږي باید هغه واخلي. خو دې تر څنګ بدبختي دلته بله هم ده چې زموږ ډېر کسان چې کلینیک ته ځي هغلته دې ته رسیږي چې یعنی کوشش کوي چې هغه ډاکټره یا هغه قابله یا هغه ډاکټر باید ما وګوري، ولو که هغه ستونزه هم نه لري. اکثره زموږ مورګان هم په حساب ناراضه دي، ایدې ناراضه دي چې هغه کلینیکو یا په هغه شفاخانو کې ازدحام ډیر وي. ایدې له کبله هم دی کوشش کوي چې په درې میاشتې نه بلکې د شپږ میاشتې بعد یا مثلا پنځه میاشتې بعد چې تر هغو پورې جدي ستونزه نه وي ورته رامنځته شوې دی مراجعه نه کوي. نو بنام په دې اساس زموږ ترایمستر وبښئ چې دا طبي اصطلاح ده، نسایي ولادي د نظره په هغه مسلک مداخله نه کوم، حداقل په درې میاشتو کې دی باید یو ځل دغه نسایي ولادي متخصصه باید مشوره وکړي.
مننه ډېره. او بله پوښتنه مې ډاکټر صاحب ستاسو څخه دغه ده چې اغلی سیلاب وویل چې د ښځو د مړینې یو عامل دا هم دی چې په روغتونونو کې هغه درمل یا تجهیزات چې باید و ناروغانو ته میسر وي هغه ورته نه ورکول کیږي او دوی د دوی څخه دغه تقاضا کیږي چې دوی په خپله ځان ته هغه هر څه چې ورته اړتیا ده برابر کړي او تر هغه وخته پورې چې دوی دا هر څه برابروي هغه مریض خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ستاسو په نظر دغه په افغانستان کې څومره لویه ستونزه ده او داسې ادارې لکه دغه د ډبلیو ایچ او یا نورې نړیوالې ادارې ولې دغه ستونزې نسی حل کولی؟
آغلی بشیر کرا شو په ډاکټر صاحب سیلاب چې وویل هغه دیده شخصي نظر ده او زما هم دغه خپل شخصي نظر ده. شخص زموږ شفاخانه یعنی د انتونی ملي تخصصي روغتون زه فکر نه کوم چې هغه دوا چې موږ لرو هغه شخصي درمل روغتونونه هم نه لري، یعنی پرایویټ سکتور هم نه لري. او اې دې تر څنګ بعض روغتونونو نظر څه کامل آگاهی نه لرم، لیکن په اکثریت دولتي شفاخانو کې بل خصوص هغه دونر چې آی سی آر سی و دوا خو په مکمل شکل شتون درلوده، حتی ځینې وسایل هم هغه زموږ ماشینه چې خراب و هغه هم راته ترمیم کړل. نو رزم بیر خپل خبرې راټولوم، خپل شفاخانه په نمایندګۍ چې کوم خبرې کوم تاسو سره زموږ سره چې کوم اوس درمل چې دي په سلو فیصدو کې 15% موږ ناروغ ته د باندې نسخه ورکوو. هغه ناروغان چې را سره بستر یا او پی وی ته مراجعه کړې ده یا معاینات ته ضرورت لري، نو 15% زموږ په داخل کې معاینات پوره دي او ورته ورکوو. خو لیکن د هر شفاخانې نه په داسې مکمل شکل باندې خبر نه یم او د هغې نه مې هغه ډاټا او ارقام نه دي راخیستي چې دوی کومې دواوې لري یا کومې نه لري یا د عملیات په وخت کې کومې ستونزې لري. نو دا د خپل شفاخانې هغه حال و چې ما تاسو سره شریک کړم.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زما اخري پوښتنه به ستاسو څخه دغه وي چې په افغانستان کې د مجهزو امبولانسونو نشتون ستاسو په نظر څومره ستونزه ده چې یو مریض د یوه ځای څخه بل ځای ته په هغه مجهز امبولانس کې انتقال کړی سي چې په هغه کې اکسیجن هم وي؟
آقای بشیر، که راشو د اوز شفاخانو په سطح بالخصوص د دولتي او شخصي شفاخانو په سطح باندې موږ دوه واتساپ ګروپ لرو چې د ریفر ده او بل هم د کنسلټیشن او د مشورې ده. نو چې کله مریض ریفر کیږي هغه شرایط هغه شفاخانې ته وایو که د انتانی شفاخانې نه مثلا د یو جمهوریت ته یا مثلا یو صدري شفاخانې ته یا استقلال ته ریفر کیږي، نو هغه شرایط چې ورته وایو ورځ ته لږې څخه هر شفاخانه امبولانسون لري، حداقل دو امبولانسه او د اکثر درې امبولانسه. او دې ترڅنګ چې چیرې دغه امبولانسونه مصروف وي قابل امبولانس ته زنګ وایو هغه راځي چې د خپل داخل شفاخانه امبولانسونه هم آغلی بشیر دا هم اکسیجن او نور محتویات چې امکانات چې ته ضرورت مریض ته مکمل دي کې او هغه قابل امبولانس را هم مکمل وي چې یو نرس ورسره هغه مریض پر هغه شفاخانه پورې چې دغه مربوط کیږي یعنی رسمان ریفر کوو. تر اوسه پورې خو بیا هم زه د هیواد په کچه باندې خبرې نه کوم تاسو سره، ځکه د مرکز په سطح غږیږم. امبولانسونه تر اوسه پورې شته دي، خو هغه امکانات هم چې ورته ضرور دي هغه لري چې هغه بالخصوص دغه اکسیجن ډبه او نرس وي هغه شته، لیکن داسې په ډېره لوړه کچه باندې زه فکر نه کوم چې په ډېرو هیوادونو کې د شتون لري، بالخصوص زموږ په همسایه هیوادونو کې. نو فعلا د امبولانس مشکل حل ده، خو په دې هیله باندې چې یو ورځ د نورو هیوادو په شکل باندې موږ هم مجهز امبولانسونه ولرو.
مننه. او ډاکټر صاحب، د اکسیجن تر څنګ زه غواړم چې یو څه خبرې تاسو په دغه برخه کې موکې چې د وینټیلیټر شتون څومره مهم دی چې سږي باید فعاله وساتي که یو څوک په کوما کې ځي یا شکر باندې راځي، د یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالول څومره مهم وي چې باید یو امبولانس وینټیلیټر ولري یا یو روغتون وینټیلیټر ولري، په داسې حال کې چې ځینې راپورونه وایي چې په افغانستان کې هیڅ دغه ماشینونه شته نه؟
او آقای بشیر، که راشو دیتا چیری دا وینتیلیتور ماشینونه پا اکثریت شفاخانو که شتون لری او پا حداقل که نشتا، لیکن هاگ مریض هم چی کلا دی یو روختونه تا بل روختونه پوری موگه انتقالهو زهیت امبولانس وینتیلیتور نلری، نه تنها دلتا بلکه پا دیر وادو که نلری. اقل تا ماغ دا اکسیجن دبایی تا چیر ضرورتی وی دواد اکسیجن دبایی ورته وزای کهی تر څو پورې چې هغه ناروغ په زرد لزقو یا 15 لزقو کې تر هغه مکانه پورې رسیږي. در غیر د غونه اکثریت د ویل به ښه نه وي، ځکه کیدای شي بعضو شفاخانو نمونه زما څخه پاتې شي چې په هغه کې فعال وینټیلیټرونه اوس شتون لري. کله چې مریض ضرورت ورته پیدا کوي مغلته انټیوبي کیږي، ورسته هغې څخه نظر دغو اندیکیشن یا استدباب یا از ضرورت وړ چې ضرورت چې ورته ولري هغه وینټیلیټور ته هغه ناروغ وصل کیږي. او بل امبولانسو کې هم موږ کوشش کوو که چیرې ناروغ ته مثلا زموږ په روغتون کې چې وینټیلیټور مثال د خبرې که چیرې احیانا شته نه وي یا مثلا بل مشکل ولري، نو هغه بل روغتون ته چې رسوم زه د یو ډبه د اکسیجن که چیرې هغه کفایت ورته ونه کړي دوهمه ډبه تر هغه پورې چې هغه ناروغ هلته هغو بل روغتون ته ورسیږي. او بل د دې تر څنګ آغلی بشیر، هېڅکله موږ هم ناروغ په دې حالات کې نه پرېږدو، یعنې چې دوی په اتومات شکل باندې یعنی هانن یا په هات شکل باندې دی وینټیلیټور ضرورت پیدا کی، حتما د غنارغان په استپ با استپ یعنی په مزمن شکل باندې دی زی وینټیلیټور ضرورت پیدا کی. نو تر هغه پورې زموږ د امبولانسونه د اکسیجن د به کچيري ورته یو بسرونه کی دوه هم ورته پسته کوي تا هغه پر روغتونه پورې ناروغ ته سوالای شو.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو د وخت څخه. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو نور بس تخ پرونه روانه ده. اغلی امیل زبستاس څخه پښتنه وکم، تاسو واوریدل چې د خبرو په بیلابیلو خبرو کې یادونه وسو چې په افغانستان کې جنونی شونځیو او تر شپږم ټولګي پورته شونځیو ته اجازه نه لري د تګ او په پوهنتونونو کې هم جنونی اوس نور نسی کولای چې درس ووایي. ستاسو په نظر دغه به د افغانستان د طب د برخې لپاره څومره زیان ورسوي؟
مننه کوم. واقعا دا ما همیشه خپل غږ پورته کړی دی چې سم د چوس ډېر بخښنه غواړم، اوس دا احساس نه کوو، خو په یو مقتي زمانې کې په آینده کې داسې وخت به راشي چې یوه ښځینه ډاکټره به نه وي، یو څوک یو جرکۍ به نه وي چې امتحان ورکړي، یا هغه طب ته یا هغه نور اختصاصي برخو کې هغه د زده کړې دپاره کامیاب شي او وروزل شي او دې ټولنې ته تقدیم شي او دې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی زه په دې زیات متاثره په دې یم چې اوس که خلک د زړه له کومې هغه نه کوي، افغانستان د کلونو کلونو د یو وخت دپاره نه، په راتلونکي کې مونږ د همیش دپاره دغه ټولنه به متخصص به نه لري، ښځینه ډاکټره به کمبود وي، د نورو هیوادونو نه به یې غواړي، په بلا به اخته یو. خو دا لوی ملي خیانت شو، دا یو ظلم شو دې هیواد ته. دا زه همیشه وایم دا 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 حرکت چې عملی شو، دا داسې نه ده چې درې کاله امکان لري چې دا مقدم شي. کم دی درې کاله کېږي مونږ د تعلیم نه شاته پاتې یو، نه مونږ په پیړۍ پیړۍ د تعلیم نه نور نسلونه نسلونه محروم پاتې شول، او دا ټولنه به همداسې بدبخته ټولنه پاتې شي، همداسې به زوریږي، همداسې به کړیږي. او دا د دې دغه تاریخ دغه دغه عمل چې په میرمنو باندې تعلیم دروازې بندې شوې، د نه یوازې صحي مراکز چې هغه حیاتي مسله ده، نورې نورې برخې بندې شوې، دا دا یو لوی درد دی. دا په تاریخ کې په تور خط باندې باید ولیکل شي، لیکل کېږي هم. دا دا هیڅوک نه بخي، هیڅ انسان یې نشي بخلی، هیڅ افغان یې نشي بخلی چې دې راتلونکي دپاره لوی ظلم شوی دی. او اوس هم چې خلک فرار کوي، هغه متخصصین د دې هیواد نه ځي، دا لوی درد دی چې مونږ هغه خپل معنوي سرمایه هغه دې ځنې فرار کوي، ځکه شرایط دلته ورته نشته، مشکلات دلته ورته زیات دي. زه دا هم نه وایم چې هغوی کزي ولي ځي، خلک وایي څوک پر آزاد ملک نه ځي. اما یو خبره بل هم زه لرم چې ډاکټر صاحب مخکې ډېر تعریف وکړو د شخصي د دولتي شفاخانې، مخکې قدرمنې خور وویلې، زه د هغې خبرې ټول تاییدوم. زه په خپله بستره وم، ما په خپل سترګو لیدلې که دا رقم دغه نظر ورکوي، هغه محافظه کارانه او چې ټول شیان ښه دي او هر څه پکې شته دي، دنیا ګل ګلزار دی، و هغه څوک چې یو واسطه ولري په لوړ پوړي چارو کې، او یا هلته کوم ډاکټر وپېژني چې ورته لاندې باندې شي، هغه غریب بیچاره چې هلته بستر کېږي، والله که ورته هېڅ شی نه وي. دا خو واقعیت دی، دا تاریخي واقعیت دی چې دا مونږ بار بار لیدلي. مونږ دغلته اوسېدلي، ځوانان شوي، زړې شوي، مونږ دغه شفاخانې او دغه خلک دغه هر څه لیدلي دي. کاشکې داسې وای، اوس خو به هر څه ښه وای، مونږ به ټول راضي وای، دونه ښه چې امکانات وای او دونه ښه وضعیت وای د ټولو په مقابل کې. دا خو به ډېره ښه خبره وای. خو بیا هم ډاکټر صاحب دې نه خفه کېږي، خو دا ما لیدلې هماغه شفاخانه کې چې دی یادوي، خو دی پکې اوسېږي، ده ته به هر څه ښه ښکارېږي، مګر دا نور خلک چې احساسوي هغه نیمګړتیاوې هغوی ته معلومېږي.
بلې، ډېره مننه. بلې بله آغلی امیل، که تاسو په دې برخه کې څو خبرې وکړي چې د ډاکټر صاحب چې خبرې وکړي، نه تاسو په نظر ډاکټر صاحب عمری وویل چې ښځې باید هر ټرایمستر چې درې میاشتې د په وینا باندې باید هر درې میاشتې چې کله یو ښځه امیدواره یا حامله یې باید ډاکټرې ته ورسي او مشوره ورڅخه واخلي، ځکه چې په دې یو کال یا نهه میاشتو کې هر څه پېښېدای سي، یعنی کوچني ته هم خطر پېښېدای سي، مور ته یې خطر پېښېدای سي، یا دغه چې باید د ځان مطمئنه کړي چې هر څه سم روان دي. دغه خبره څومره مهمه ده چې باید خلک هغه ښځه چې یو بل انسان ته ژوند ور بخښ کوي، ور زیږوي، د خپل ځان یو برخه یو ټوټه زیږوي، دیغه ژوند باید څومره جدي ونیسي خلک، د دې ژوند باید څومره دوی مهم وګڼي چې دغه کار وکړي او د دې پر خبره باندې غوږ ونیسي او دا ورسوي تر هغه ځایه پورې چې باید حد اقل لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې وویل درې ځله په کال کې چې دا کوچنۍ زیږوي تر هغه وخته پورې درې ځله باید دا ولاړه سي ډاکټر ته چیک سي.
مننه کوم. خو هغه خلک چې علم پوهه لري په خارونو کې ژوند کوي، آګاهي لري، پوهیږي په دغه مسله باندې، دا کار کولی شي او د دې شرایط لري، د دې امکانات لري، او خپل هغه مور چې هغه ماشومې څومره ورته ګران دی، یو جهان دی ورته درد او هر څه ګالي، که نه امیدواره دی چې هغه راځي او دغه دنیا ته او هغه ته څومره هغه لري هیلې لري او نه غواړي چې یو ذره هم هغه معیوب راشي، یا خدای مکړه په تکلیف وي، یا زه په تکلیف شم، یا زه ژوندی ونه اوسم، یا دا معیوب وي خدای مکړه، او ده ته باید هر څه رسیدګي وشي. زیږونو ته پوهیږي چې دغه زایمه دا څومره سخته ده، څومره سخت یو مور دی، یعنی هغه حالت چې ګالي او وروسته چې بیا دا دنیا ته راځي څومره خوشحالیږي، هغه ټول خپل دردونه د هغه په مخ ایرهیي، هغه یې هیریږي. خبره دلته ده چې لرې پرتو سیمو کې خو نه آګاهي شته، نه دغه خلک شرایط لري، نه دا ښځې ته دونه اهمیت ورکوي هغه کورنۍ کې چې اوسیږي. دا هغه افغاني ټولنه چې بدبختانه بدبختانه دغسې حالتونه پکې دي او دې توجه نه کوي، او که مور غواړي اته اوس خو دغه آګاهي د مختلفو رادیوګان په اطرافو کې خلک اوري پوهیږي، دغه پیامونه ورکول کېږي چې ډېر مفید دی. خبره په دې کې ده چې ځینې بدبینیانې په کورنۍ کې شته، او ځینې مثلا خواښي یا اندرور یا بل بل یا څوک اوزګار نه دی، هغه خو یوازې نه پرېږدي چې هغه خپل مراکز ته لاړ شي او هغه خپل معاینات وکړي او پوه شي، مطمئن اوسي چې ما دپاره خطر نشته، یا ماشوم دپاره نشته، یا څه ضرورت دی او څنګه دی حالات، چې ځان ته یو اطمینان حاصل کړي. نو خبره په دې کې ده چې متاسفانه بدبختانه چې په اطرافو کې دغه سهولتونه هم نشته او څوک توجه هم کم کوي. ما ډېری لیدلی دي چې هماغه کو تر اخره پورې حتی یو ځل هم دوی نه غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي، بیا چې ښځینه ډاکټر نه وي خو بالکل هغه ښځې دپاره اجازه نه ورکوي چې یو نارینه ورسره نه وي، یو ښځینه ورسره یو ځای نه وي، هغه ډاکټر وګوري یا ورته نظر ورکړي. د دې حالت باید پیشبینی شي چې څه کېږي څه نه کېږي. خو بیا هم وایم چې په خواشینۍ سره د بده مرغه افغانستان کې چې دغه ناوړه دودونه حاکم دي، او دغه اقتصادي کمزورتیا چې اوس بیخي لا پسې زیاته شوې ده، دا میرمنې ډېر کم د دې چانس ترلاسه کوي. هغه به ډېره خوشبخته وي چې دوی ورته پاملرنه وکړي او یو مرکز سوي ته یې بوزي، یو ډاکټر ته بوزي او ورته یې وښيي، د هغه نظر وګوري، د دې حالت باندې دوی پوه شي. دغه امکانات او دغه هغه په ټول افغانستان کې ډېر کم دی، او صرف اطرافو کې په هغه مراکزو کې یا مرکزونو کې او یا په ښاري سیمو کې چې خلک تعلیم یافته دي او پوهیږي دا چارې ترسره کېږي، اما اکثرا له منځه ځي. دغه راپور چې نشه شو زه درته بیا هم وایم، په تکرار وایم چې د دې ارقام ډېر کم دي په لرې پرتو سیمو کې، ډېر میندې ډېر ماشومان له منځه ځي په دې حالت کې.
مننه اغلی امیل. اغلی سیلاب، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم چې لکه تاسو چې واورېدل، اغلی امیل هم ورته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو نارینه باید د ښځې سره وي او ښځې یوازې نسي کولای چې ډاکټر ته ولاړ شي، دغه او یا هم کورنۍ چې دا خبره هیڅ جدي نه ګڼي چې د یو ښځې وضعیت څومره د پام وړ وي باید، او څومره مهم وي د هغې صحت چې باید ورسي او ډاکټر یا ډاکټره یې وګوري، دغه ستونزې ستاسو په نظر باندې څومره د ښځو ژوند ته خطر متوجه کړی دی چې کورنۍ ورته اصلا اهمیت نه ورکوي؟ ودې خبرې ته
ډېر زیات تاسو ډېر زیات لري هم مزه، فقط د کابل د لري ولسوالیان وګورئ، د کابل نږدې ولایتونه وګورئ، تاسو ته واضح او جوګه خبره معلومیږي. حتی په فعلي شرایطو کې نه بلکې په دې څو کلونو کې افغانستان یو عرفي ټولنه ده او متاسفانه او بدبختانه چې په هر حصه کې ښځه داسې ډېره جدي مد نظر نه نیول کېږي. د یو ورځ د یو دولتي شفاګر چې د ډاکټر صاحب ډېر د دولتي شفانو صفاتو کو کاش چې د افغانستان ټول صحي سکتور داسې وای نو دا د عامو خلکو به هم زړونه دومره درد نه وای کړی. نه تنها داسې انتوني شفانه کېدی چې ډېره مجهزه وي ډېره فعاله وي اما کومه قضیه چې ما تاسو ته وویل هغه د ما د سترګو لیدلی حال و. په دې شفانه کې د یو ښځه تقریبا هغې خپله قصه وکړله چې هغه 15 کاله له ډېره د استیدیا سرطان یې درلود او دا خپله په دې باندې پوهېدله چې دا سرطان ده ځکه چې هغه آثار او علایم چې کوم دی اورېدلي وو د خلکو نه یا د ښځو نه یا په هموغه سیمه کې د دوی سره چې څوک یعنی پس له 15 کلونو نه وروسته دا یې راوستې وه د دې لپاره چې ودرېده اوس دا خبره رښتیا ده که دروغ. یعنی دا د افغانستان ټولنه ده. زه تاسو ته په کابل کې وایم په کابل کې داسې مېرمنې دي چې هغوی د ډېر عادي درد له امله دوی له بین نه ځي د اپنډکس مریضي له درده دوی له بین نه ځي ځکه هغه مد نظر نه نیول کېږي یا هم یوناني دوا ورکول کېږي وایي ته دین استفاده وکړه دین ښه کېږي اما که د یو نارینه هسې په سر هم رادرد شي وایي نه دا باید یو دفعه تشخیص خوشي حداقل. دومه ډېره مهمه مسله دا ده چې متاسفانه او بدبختانه چې دوی په ښځو باندې مصرف نه کوي وایي پیسې مې در باندې دي که هغه یې لور یي که هغه یې ښځه یي که هغه یې هغه یې مور یي که هغه هر څوک یي. ما ډېرې داسې مېرمنې لیدلې دي چې کله دوی شفخانې ته وړل کېږي شفخانه کې مثلا ډاکترانو ورته توصیه کوي چې باید ځینې معاینات ترسره شي که هغه شخصي یي که هغه دولتي بدبختانه او متاسفانه چې یا هم په واقعیت سره چې اقتصادي ستونزې یې هغه نه شي کولی اما ډېر داسې فامیلونه یي چې هغه ډېر داسې اقتصادي ستونزې هم نه لري اما دوی ته دا زړه نه ښه کوي چې د همغې مېرمنې حداقل هغه ابتدایي معاینات لابراتواري معاینات ترسره شي تر هغو چې د دوی هغه اصلي مرض مد نظر ونیول شي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې مثلا که د یو ښځې مثلا یو صحي مشکل ورته پیدا شي هغه په کور کې نارینه ته ووایي نارینه په دې خاطر باندې چې دا نارینه ډاکټر ته ور نه ولي هغه ډېر مد نظر نه نیسي. تاسو پوهېږئ په افغانستان کې ډېر د اناسو د بخش تخصصینو بخش کې ډېر زیات مشکلات دي ډېر زیات مشکلات دي او بدبختانه او متاسفانه چې د دغه عرف له نگاهنه هم ځینې مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا هم په داسې مرض د ډېر ابتدایي مرض نه په داسې مرض مبتلا شي چې بالاخره هغه هېڅ نوه تداوي نه لري.
ډیره مننه اغلی سیلاب. اوریدونکو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اوري د آزادی رادیو نور بستی خبرونه مو واوریده. زموږ لاملمنو اغلی مستوره سیلاب اغلی اوجی امیل او ډاکټر صاحب فرید عمر څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وېستي او په دې خبرونه کې لمر سر غډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.